دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلای کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافی نه دي. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیانو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. او نن به د ترکیې په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. پوره خبرونه. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ایز اتصال او په تیره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. غونډه په آنلاین بڼه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې او پر خلیلزاد سربیره په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران پکې برخه اخلي. ښاغلی خلیلزاد په تیره چنګاښ میاشت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی و او هغه مهال یې پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. خغلی خنجانی وی تروسه پوری دو درش جسدونه تثبیت شوی چې افغانان دی. لدی دو درشو کسانو موږ په دوو پروازونو کې و مړی تروسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړی هم ولیک دول شي چې سبب افغانستان ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکی په وان ښار کې په یو بیړی کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول ایران روان شوی و چې کښتۍ ډوبه شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره یې چې په کښتۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وکړه.
و نفر د دې سپلیس وشتلې وژلې دي او یو ولس نور زخمیان کړی دي. چې د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي هلته هوایي برید هم ترسره کړی دي پر دوی باندې چې د دوی 40 تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
د بارګزی په خبره له طالبانو سره په نښته کې دوه پولیس هم وژل شوي او شپږ نورې ټپیان دي. د کندهار له معروف د نښتو دا خبره داسې وخت رسیږي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو که څه هم د دې تازه نښتو او وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي ځواکونه یې مخکې تورن کړي وو چې یو نیم وخت له دوی سره لکړې ژمنې اوښتې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکو الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي نو ایراني پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله چې له امله یې یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزي قوماندانۍ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات څاري وایي اف 15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافروړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان بل اربن ویل د ایراني الوتکې بصري معاینه په تنف اډې کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 الوتکه ډاډه شوه چې دا الوتکه ماهان مسافروړونکې الوتکه ده بیرته ترې لرې شوه. نړیوالو څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې ساحوان وویشتل شوه او 168 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر کاناډایان وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورد د پنجمې په ورځ وویل د پیلوټ د کابین غږ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ مشر کاتي فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډېر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتي فاکس دا ونه ویل چې په څیړنه کې څه معلوم شوی، خو دې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې تحقیقات باید شفاف وي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور باکس څیړنه فرانسه وکړي. ایراني ځواکونو ویلي دوی بوئنګ 138 مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8مه ساحوان په توغندي وشتلې ده. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ شي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا و چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و د جولای په 24مه به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ شي. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. دا سبریخی چې راروان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه 13 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې ننداري ته وړاندې شوې. د غزلچاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو زیم تیری بمبار کې یو زیم په مین وخته خاون مسر ما چته تی و وشت سو په بغل درې شي دان مسوي فزله چکو چکو یو ودانه بچی لرم د پر سر بیري جو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تش شوي. خلک له دې ویر لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خوتل خلکو سره تشویش ته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې د امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې د سولې له خبرو وروسته د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دې موضوع نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او پورور ولې کې ولرو د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حدا کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکول شي افغانان د اعتماد په فضا کې لیوبل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې د اغلی لاینز له قبل لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلی شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. افغان حکومت له دغې احتمالي هوکړې هرکلی کوي خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي حکومت او طالبان باید دایمي سوله وکړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنیاد د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د جګړې د قربانیانو د خاطرو او یادګارونو دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژد میس په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځي دي او د مرموی او چاودنو له امله تر پارچو وتلې دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولۍ، چپلې او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنځم په دوړو شو امریکایانو په ملکه وشتلې ما زخبل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرسیوی هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجلسوی دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي د کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزیک کتاب دی. ته ما دغه کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دا شی څه بیا دا کتای چې احساس کوي
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سالات نه راولې کبر ما نو دغه کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما وښتنه وکړه د کتاب ما دې تر
د دې هله چې شو چې جوړیږي
خو نو دا سی کې دا سی نو دا سی د کشر ډیر سینه کشر ونو یا بس ما پښتنه وښتنه کړې زما ير ده و دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسوم. پر ساته چې کده خبري علي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته هم خپل کوشش کوي چې د څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لا سوال.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي.
دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند یو زوی مې تیری بمبار کې یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ماجه د تی وویشته سو په بغل کې درې شیدن مې سوي دي په زړه ټکو ټکو دوی سره مړ څه په واسه کېږي. موږ غواړو چې کراري ورامې سي. موږ غواړو چې د ځوانانو وینه ګیر سي. موږ غواړو چې کله اسلام اول موږ پسې اسلام پر آرام پر کراره سي. یوه دانه بچی لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې سب سوي دي. د سنگین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکو خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی که متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د وګړو د وجل سو غړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروا خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړي غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غشتونې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غشتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. په داسې حال کې چې کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتون کې ګوند لویا غونډه لغوه کړه. د دې غونډې ځای مخکې د ټولنیزې فاصلې د محدودیتونو له کبله له شمالي کارولینا څخه فلوریدا ته بدل شوی و. تمه دا و چې په دې غونډه کې به ټرمپ د جمهوری غوښتون کې ګوند د رسمي کاندید په توګه غوره شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په متحدو ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوی غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندی حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ترامپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ترامپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ترامپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې خالی شوې. سهرګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي،
مخکې ډېر جنګونو تقریبا 15 کاله شپږ کاله د جنګونو وشو، اماراتو بیا دای شو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښه شو، انګریزان راغله هغه بیز او همدارنګ ځواکونه هم ډېر شوي. د امنیتي وضع به بیا اوس خو داسي ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابیږي، او نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي، چک پوینټونه زیات شي، پوسټې زیات شي، او همدارنګ د سکیلا وسلې دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې وسلې ما غسې نه دي.
او خارجان خو تل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډېر ښه و، او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و، او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خراب شي. او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس، دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي، او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیري له بشپړ موراله برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اسکمینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښې دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای 13مه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
له ننګرهار ورزو اورزګان ته هلته د جګړې د لومړۍ کرښې افغان سرتیري وایي که حکومت په خپل وخت مهمات ورورسوي او درنې وسلې ورکړي نو وسلوال طالبان پرې هیڅکله نشي برلاسه کېدی. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
یزران موږ سره جنگیږي چې د دې سم ګرکړي کم دربینی
د وښت کلن سید محمد چې وبشای د ماین په 14 کلمان زتلی خلا هم د جګړې په لومړی کرشکی د وسلوالو طالبانو پر ضد ګوته پر ماشاناس دی
تدې مخ په ګرځوالای سو. نو بالا موږ دغه دولت سره غشتو چې
د دې تور شپنې دربین لرونکو ټوپک فلاس کړي وای دای له وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي. سید محمد د لکیرو نژدیو لسو کلون رئیس د پولیسو پولیکوکي دندې اجرا کوي، وایي که حکومت درنې وسلې په واکې ورکړي او مهمات پر وخت ورورسیږي هیڅکله به هم وسلوال طالبان ور باندې برلاسي نه سي.
دا شتاد د لری ډبی لری تاغه بوتله انګرنی ټانجه ابلداري وسره یو او دوی ډبی ورسره یې شدی پوسه تخ په دغه باندې شتغه کې راسی و ټبا پر پټاو کې عسكر دای وسایل نه لری شمانه دی و ویني چې دغه دی ماتر روان دی د دې وسایل ورڅخه جه په زیات وخت موږ جنګر کړی لاجه د دې وسپرته هغه د دې خپل په سلام موږ ناکام کړی دي چې ودا نه موږ پیدا کوم چې دغه کار کې دی په شلو نس کول موږ په هغه و کار کوو. دولت صدا غشتنه لری چې موږ داسنه کې وسایل
سید محمد وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان یوازې ځینی وخت د پرمختللو وسلو پرموټ پر دوی برلاسي کیږي. وحید الله بیا یو بل افغان سرتیری دی چې د کورنۍ درې غړي د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. دی بیا پر خپل وخت د مالي امتیازاتو له نه ورکړې څخه کړیږي. وحید الله وایي که افغان دولت دوی ته پر خپل وخت مالي امتیازات ورکړي او د اولادونو د ګیډې د مړولو غم یې وخوړل سي هیڅکله به افغان سرتیري له سنګره راکښته نه سي.
اول ځای ما په درې میاشتې ماش نه دی اخیستنی چې څلې ماش نه یې کومه موضوع دي نه یې برابر نو بار به څنګه کاري ستونزه خو نو خامخا نو روزانه او قبل کوم کسب خو نه شي کولی. دغه ډار دي نو چې اوس موږ ته ماس مشران لکه کوشش وکړي موږ ته جزر دغه راکي بیا کوم مشکل نه لري کار ځای چې مخالفین کوم مختګ نه شي کولی.
وحید الله وایي وسلوال طالبان هر وخت د دې پر پوستو د شپې لوري حمله کوي خو د دې سرتیري د شپنې دربین لرونکو د نه موجودیت لامل تقریبا په پټو سترګو جګړه کوي. په اورزګان ولایت کې د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیري پر داسې مهال خلکو ته د شام نیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلې عملیې تیزې کړې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت امنیت کمانډان دغه سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله به یې حقوق تر پښو لاندې نه سي. امنیت کمانډان امل پاسوال شفیق الله سهر:
له عام مهمات هم لرو، د خدای له عام خلک به اسلحه لرو. یو قطار زمونږ قندار کې ده چې ډېر موجر وسلاګانو سره او درندې وسلې سره مهمات سره هغه هم له خیره دغه څو ورځې کې اکمالي ګرځي. نوروز دلته کافي مهمات موږ هم لرو، مشکل د مهماتو عاشه په بخش کې مشکل هم لرو. او موضوع د سیستم د معاش خو تر اوسه چې دا زه درې میاشت راغلی یم ما سروسه د پرسنل د خپل ما شکایت نه اوریدای
دی واځي ورزګان دي چې سرتیرو ته د دې په وینا پر خپل وخت حقوق نه ورکول کیږي بلکې لدی وړاندې د افغانستان له یو شمیر نور ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سیو
دولس نیمې بجې شوې یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډي هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډې ته خبري کوي تامل سبال ترکی د 1200 نورو هغه افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان خار کې کښتۍ ډوب شوی و د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 200 افغانانو مړی پیژندل شوی او د وو کسانو مړی وختي کابل ته رسیدلی د کندهار سیمه ایز چارواکی وایي په تیره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي چارواکي د دوو پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافر وړونکي الوتکې مخه ونیوله نړیوال څیړونکو په فرانسا کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 168 کسان پکې وژل شول او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جومات بدل شو
دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپاڼه کې هم لوستلی شئ
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړ په ترکیه کې ترکانو غر کړ د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوڅاغبرو سره دې نه ځي نو بدیله لار کومه ده محترم صاحبان استاذ څخه دا سوال کوم یو بدیله لار تاسو درې سره کلیه دا چې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای سره ده ساره دي افغانان دل تخپل کار او خپل مسؤلیت نو دا هر ورځ چې جنازه راځي د دې صدا چې مالني دې محترم دی تاسو ته د افغانانو مرګ او غرتیده کومه ارزښت نه لري خپل توقی په تاسو ته ارزښت لري ډیر د تاسو خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کوي چې نه خلک به پر سر راغلي دي چې اخر درجه ته بار صبر او چې د خلکو ختمه ده طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختکی وي ترانو تاسو را مختکی پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کوم صبر کې پر کوم بال چلا کوي ساري احمد هم به راځي
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان تر ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه د افغانستان ټول ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب تر رسیدي نه د غنم مرسته غریب تر رسیدي نه د مواد مرسته رسیدي نه لوبیا رسیدي نه چای نه غنم نه وړو دغه مصرف چې دولت کړی ټول به ځای مصرف دا په خدای مې د قسمی چې هغه خلکو تر رسیدي چې هغه موټر لري ګاډي لري غټ غټ خلک هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې عسكر پرېګي دي ولکه د نن سي مصرف یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیات او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ او کچيري تاسو د افغان بسیم سیم کارت کاروي کولای شي 813 شمیره تر ته ایس ایم اسونه راولګي موږ به مو په خبرونه کې وخت پکتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو اوس هم ورزود 19 بحث 25 دقیقې
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دی چې جمهوری نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دولسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دولسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سولې راسي. موږ امیدوارې چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولې کوي؟ ولې بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي قریشي صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسی شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په ځمن کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو ځمحاله او سوکاله راتلونکي لزان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خودغه شته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخلې بیخي ډېرې دي که امریکا ده که روسیه ده که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو اوسعی مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي. کدا چې وی چې په طالبانو اعتماد وکړي سره غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالله ستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع وسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع وسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړی ده او اوسم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړی او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړی ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده. که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نشي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نشي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریه مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندیښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې ترخې تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ډنګ شوی دي، کندې سوی بوري سوی دي. نه هغه ځکه چې په داسې یو جامه کې اروپایي او غربي وادون راغلي چې هتا لاغه جامې سرام خپل کلو ته د شرم نسیت للای.
میرمن عذرا اصغری، شغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي. دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 1400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضی مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعضې وخت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکول د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دي.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي. اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی؟ کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، دوی چنګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع څرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت به هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوری بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندیږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته برسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټې پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یواز نه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخ یې بوځو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپل لاسترړونو ډیره خبري کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې، هم د هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا همکار وکړي. د هغه موضوع د چله هم نړیوال ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات چنګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خود امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خود واړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کې مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي او توافق ته برسیږي، او دغه توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شنوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرښه په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخ کې دی چې بحث وشي، باید اول دی سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناس تک وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېر موارد باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کښېني، سره مخامخ خبرې ته کښېني. نو مخامخ خبرې چې پیل شي، امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله به لا پسې وغځېږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالې او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کېږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، دا خپله د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خنډونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړې ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابان یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه اوږدیږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو که به د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لومړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شنواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې په پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت تا کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات غوښتنه ده، خو سره کرښه هیڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي، او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جلب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرښه یا دې خاطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنۍ دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوري زیاته ګټه کوي چې لقوی دریزه رمخکی کیږي لوڅو اونې یو افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي دا سیاندیشنې ست چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونه ته وسپاري په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري
طبعا پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري که هغه سیاسي ونډه ده که نوري د دولت په کچه څوکې دي او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی د افغانستان د خلکو هم دا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک یو ځای شي ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغیزناک تمام شي خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي خو دلته یو بل تشویش شته هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیو شی شته که یا نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموار خان بنل لري ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل وانډه واخلي
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي یو ضعیف ملک واوسي تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالمه اردو ونه لري یو سالم سیستم ونه لري قوي نظام ونه لري نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي
شغل شمال نو ستاو سرډارد دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمند دي نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه هم چاوي هم شاید دغه تجمن ووسی چې هماسه دیموکراسي نظام را منځ کې یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړو ته خپل حقوقات ورسوي نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلی ووسی
میرمن عزرا اصغری او بخشی چې په ځنډ تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر مې دادې چې هغه همسایګان چې فعلاً مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله کوي کبي مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري نه د سولې لپاره دوه مخې د پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا یو منظم سیمینارونه د جوړ کې کانفرنسونه دی ورکې د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو وند دی پکی او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد دی وځه کې چې هیڅوک نشي کولای دغه نه سرغړونه وکړي بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري که دا حکومت دی که طالبان دی که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي دا ټول پکې شریک شي که وکولای شو د دغه جنجال نه ځان خلاص
پتلو تلو کی عبدالستار شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس ته خپل حق ورسیږي
عبدالستار شمال له تاسو مننه د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیرالله شینوار چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.